اوریدونکو السلام علیکم، اته بجې شوې. د دې سات په خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې او شمیر غړیو د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د فراه والي د خاک سفید ولسوالۍ د جګړې د اوږدېدو د علت په اړه څرګندونې کوي او وایي چې د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه د وسلوالو سخت دریځو ملاتړ کوي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. اوس په قسیم سولمل د دې سات خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. د فراه والي وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه معظمه کې د یو لوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه و. د هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وای د افغانستان په اوسنی تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. محمد اشرف غنی د خبرو پرون پارک کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړی دی. د جمهور ریاست د اعلامیې پر اساس ښاغلی غنی ویلي چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري، ځکه اوسنی نصاب د بازار اړتیاوې نسي پوره کولی. په اعلامیې کې راغلي چې افغان ولسمشر ویلي د ښوونیز نصاب د بیا کتنې پر مهال به د ښوونځیو، مسلکي او دالي زده کړو د انسټیټیوټونو او پوهنتونونو په درسي سیستم کې بدلونونه راسي. په اعلامیې کې نه دی ویل سوی چې دغه بدلونونه څه دي او کله به دغه پروسه پیلېږي. د فراه والي وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه والي محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته وویل د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي.
مګم قوي تدابیر ورته نیولې دي. انسجام او هماهنګي د امنیتي ارګانونو ترمنځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول هغه توانمندي په خرج سره کوو. دښمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه څه چې واجب دي هغه به ترسره کوو.
د فراولی وای په خاک سفید ولسوالۍ کې د رواني جګړې لکبله تر وو پر وسلوال وشل سوی او څباندې ډیر شتنه نور ټپین سوی دي. والي د غرزوای چې شاوخوا 900 وسلوالو پر دې ولسوالۍ بریټ کړی چې په غو کې بهرنیان هم شامل دي. پرون وخت د کابل پروان د لارې پوجدو کې یو ځانوجونکې بریټ سوی دی. چارواکي وای په دې بریټ کې چې د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطات کې سوی دو ځانمرګو بریدګرو برخه درلوده چې دواړه پکښې وشل سوي او په پیشه کې یو ملکی تن ټپي سوی دی. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي د پیشه په ځای کې خبر اعلان تو ویل د برید هدف ته جهادي قمندان امان الله گذر زوی و چې په دې برید کې کوم زیان نه دی ورسېدلی.
یک موتربم کې حامل دو نفر انتحاری بود، اینا یک کاروان
دی وی یو موتربم چې دوه انتحاریان په کښې سپاره و. د وکیل صاحب امان الله گذر د زوی د موټر کاروان یې په نښه کړ چې په پیښه کې د موټر په کاروان کې یو تن ټپي سوی، دواړه انتحاریان وژل سوي چې مړې یې دلته پراته دي. د پرونی حملې مسولیت روسه چا نه دی منلی. په وروستۍ کې د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د نامنۍ ځینې پیښې سوي لکه د سړک غاړې بمې چاودنې. وسنڅو سیمایزو نړیوال خبرونه. د سعودي عربستان چارواکي وای په مکه معظمه کې د یو لوی کرند نسکوریدو علت شدید بادونه په دې پیښه کې یو سل وته نه وژل سول. پیښه هغه وخت وسوه چې حاجان د حج تر مراسمو مخکې مکه معظمه ته روان سوي وو. د عربستان د ملکی دفاع ادارې رئیس سلیمان بن عبدالله العمرو پرون ویل چې د توندو بادونو له کبله ونې هم ماتې سوي او توپان یوه سیمه بیخي ویجاړه کړې ده. د هغه ادعا رد کړې چې ګواکې کرین د تالندې او برېښنا له کبله نسکور سوی او ګڼ کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. د کعبې د انګړ هغه برخه تړل سوې چې کرین ورباندې را نسکور سوی دی. په دې پیښه کې چې وړمه شپه وسوه 200 نور کسان ټپیان سوي هم دي. د وژل سوو او ټپیانو هویت نه دی په ډاګه سوی. د عربستان چارواکي وایي له دې غموونکي پیښې سره سره به د حج مراسم د سپتمبر په 1 پیل سي. د پرونیو ارقامو له مخې تر اوسه 909,000 کسان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. پرون په څو اروپایي شهرونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهرې وسوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکزي برخه کې لاریون وکړ او د برېټانیا له حکومت یې وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په پلازمینه کوپنهاګن کې شاوخوا 1500 کسان سره راغونډ سول او شعار یې ورکوه چې کډوالو ته په لوړ غږ شرغ لاست وایست. خو د پولنډ په پلازمینه وارسا کې شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. د فرانسې خبری اژانس په حواله دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. د کډوالو په پلوي د جرمني، فرانسې او هسپانیا په څو شعارونو کې هم مظاهرې سوې دي. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو لوی جوپې ور روانې دي. په روان میلادي کال کې د مدیترانې سمندرګي له لارې تر 1400 کسان اروپا ته تللي دي. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې د سوریې د دولتي اژانس د راپور له مخې پرون د روسیې یوه الوتکه چې اتیا تنه بشري مرستې لیږلې پر ساحلي ښار لازقیه نسکور وسوه. په مسکو کې د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې په دغو بشري مرستو کې د څه باندې 1000 کډوالو لپاره د خیمې وسایل، کټونه، توشکې، داش، د اوبو د ذخیرو کولو تجهیزات او خوراکي مواد شامل و. د روسیې لخوا د بشري مرستو رسولو خبرونه له څه مودې راهیسې خپرې شي چې لویدیځ هیوادونه یې په سوریه کې د روسیې پوځي فعالیت کړي او اندېښنه ورته لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روسیا د هوا له لارې د سوریې حکومت ته وسلې لیږي. دغه راز روسي سلاکاران د سوریې اردو ته د وسلې کارولو روزنه ورکوي. واشنگټن خبرداری ورکړی په سیمه کې د سوریې پوځي ملاتړ د روسیې پوځي ملاتړ کولای سي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلافي قواو له مخالفت سره مخامخ سي. دغه ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ ویل چې د بشار الاسد رژیم ته به د روسیې مرستې اغېزناکې نه وي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر د روسیې د مرستو د زیاتېدو له کبله د سوریې حکومت ته خبرداری ورکړی او ویلی دي داسې شرایط باید ایجاد نه سي چې د نړیوالې ټولنې د فعالیتونو مخنیوي وکړل سي. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او 2 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړیو د نامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه،
خصوصا داعش چې نن سبا په دغه ساحه کې قوت اخیستې، خلک کډه کولو ته مجبور کړل.
د فراه والي د خاک سفید ولسوالۍ د جګړې د اوږدېدو په اړه وایي
دوی سره اکمالاتو له پلوه دواړه همسایګان زموږ کومک کوي، خو تېرو ورځو کې یو آیت له کوټي نه راغلی و له پاکستان نه.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو سره به د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي. د کابل امنیه قمندان وایي چې په کابل کې د شهیدونې په لړ کې د ګډوډۍ د رامنځته کوونکي نیولې دي.
په هغه تاکتیک سي پولیس لري، په هغه درک د مسولیتو سي موږ لرو، تاسو به شاهد وي چې یو به موږ نیسو.
د دې او یو شمیر نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ اخلاق آزادۍ رادیو اوري. د دې خبرونه په ورستۍ نیمای کې یعنی له اتنیمو بجو ورسته میکروفون تاسو لرو. معمول داري چې د هر یک شنبه پر ورځ چې د خبرونه وړاندې کیږي موضوع مشتاکو او نظر تاسو اوریدونکو پرې ورکوي. نن یو شمیر اوریدونکو مخکې تر مخکې لیکلي دي چې نن په دې خبرونه کې په دې دي اوریدونکو نظر وغواړي چې آیا دوی هم له ولسی جرګې سره موافق دي چې ناامنی زیاته شوې ده او آیا خلک هم د ناامنی په زیاتېدو اندېښمن دي او کنه. نو چې اوریدونکو دا وړاندیز کړی دی نن زموږ د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع همدا ده. آیا تاسو هم د ناامنی په زیاتېدو اندېښمن یاست؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نهنیمو پورې هر یک شنبه میکروفون ستاسو وي. اوس په هم راشوده ولسی جرګې اندیښنې ته د ولسی جرګې اکثر غړیو په هیواد کې د نامنیو پر زیاتېدو اندیښنه ښکاره کړه. دوی وویل د نامنیو له امله په اکثرو سیمو کې لارې بندې، کاروبار په ټپه درېدلی او خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ولسی جرګې غړو وویل چې په تیره بیا د داعش له کبله په ننګرهار کې د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. دوی وویل د نامنیو له امله په اکثرو سیمو کې د خلکو کاروبار هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
نامنی، بیکاری، د پراختیا پروژو ځنډیدل، د لارو سړکونو تړل، خلکو ته د کرنې، روغتیا او پوهنې په چارو کې د خدماتو نه رسیدل او داسې نور هغه شکایتونه وو چې د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړل. دوی چې په تازه ورځو کې د وړي له رخصتۍ راستانې شوي، د جرګې د اجنډا سره سم یې د خپلو سیمو او موکلینو ستونزې او غوښتنې بیان کړې. دوی د ټول ستونزو لامل نامنی وبلله او پر حکومت یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دی د روان وضعیت ختمولو ته تدابیر ونیسي. د جرګې غړي مولوي عبدالرحمن رحماني وویل چې له ملت سره داسې اسناد شته چې د هیواد په نامنیو کې ځینې حکومتي چارواکي لاس لري.
اگر ایرا محکم بگیریم که داعش رو کی میاره سرش اسناد پیش میکنیم که کی
کدا خبره کلکه کړو چې داعش د چا په ذریعہ راځي. د کابینې ځینې غړي، ځینې والیان او ځینې امنیه قمندانان پکې لاس لري. قسم دی چې په دې حقله له ملت سره اسناد موجود دي، خو څوک یې نه مني. داعش له یوې سیمې نه بلې ته په ښکاره ډول لیږدول کیږي.
په دې وروستیو کې اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې په حکومت کې دننه داسې چارواکي هم شته چې په نامنیو او د نظام په ګډوډولو کې لاس لري. خاغلی عبدالله دا هم ویلي چې هسې روانې دي دا کسان معلوم او قانوني چلند ورسره وشي. د ولسی جرګې غړو دا هم وویل په ځینو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو او هم د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کورونو په سوځولو، د خلکو په وژلو او د سیمو پر اوسیدونکو د بندیزونو په لګولو لاس پورې کړی دی. د ننګرهار د ولایت استازي عبدالغفار وویل
د ننګرهار د شنوارو په مناطقو کې او د کونړ په ځینو مناطقو کې سخته بې امنی ده او دا ورورو سرایت کوي، خصوصا داعش چې نن سبا په دغه ساحه کې قوت اخیسته، خلک کډه کولو ته مجبور کړل. خلک په بوبونو باندې والو زول چې پوه شي دا خلک مو مخالف دي، هغه فورا نیسي او هغه یا حلالي او یا بوبو مالو زی.
د جرګې غړو په وسنیو حالاتو کې هلمند، کندوز، ننګرهار، فاریاب، سرپل، کونړ، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونه د نامنو سیمو په توګه یاد کړل. دوی پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې د پرسونل او جنګي تجهیزاتو له درلودلو سره سره نشي کولی چې په ځینو سیمو کې وضعیت کنټرول کړي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د جرګې د غړو ټول شکایتونه او غوښتنې به راټولې او د حکومت له مسؤولو ارګانونو سره به یې شریکې کړي. د جرګې غړو دا هم وویل دا ستونزې له کابو یو کال راهیسې څو برابره زیاتې شوې دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې اوس مهال د مخالفینو پر ضد په شاوخوا 12 ولایتونو کې عملیات روان دي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو یو اوریدونکي جانباز فهیم له زابل لیکلي ورستیو نامنیو د خلکو ذهنونه خراب کړي دي او د راتلونکي په اړه اندیښمن کړي دي. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د دې موضوع په اړه یاد افغان بسیم د 1943 شمیرې لاري لن نظر راوستوي او یا هم د اتمو بجو لاندو خبرونو ورسته په مایکروفون ستاسو خبرونه کې په همدې موضوع خپل نظر د ټلیفون لاري په مستقیم ډول څرګند کړي. د فراه والی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره یې جګړه روانه ده. د فراه والی محمد آصف ننګ آزادي راډیو ته ویل د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات وشي. احمد شاه فطرت له ښاغلي آصف ننګ سره مرکه کړې. ښاغلي ننګ د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل
دښمن کافي تلفات لیدلی دي، په حدود ډېر زخمیان دوی د ننګاباد کلینیک ته انتقال کړي دي. د نورو جهو ته به یې البته وړي او د مړو تعداد یې البته په میران کې شپږو مړي پاته وو، هغه انتقال کړي دي. نور تلفات یې لیدلي دي او جنګ روان ده. طالبان خپل ټول قوتونه له ټولو منطقو نه راټول کړی دي. موږ هم قوي تدابیر ورته نیولي دي، انسجام او هماهنګۍ د امنیتي ارګانونو ترمنځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول توانمندي په خرج سره کوو. په هر حال کې انشاءالله دشمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه چې واجب دی هغه به ترسره کوو.
دې علت څه ده چې جګړه دومره اوږده سوه؟ انرژي د یوې اونۍ ته رسېږي، ولې دا جګړه ژر نه ختمېږي؟ هلته کافي ځواکونه نشته او که نه دي ورغرې کوم بله خبره ده؟
جنګ البته یو مقدار خو شون شاید په حدود د 800 تر په حدودو کښې دی، یعنې طالبان هم راټول شوي لا به ډېرې وي تر دې نه هم. او بل دا ده چې موږ احتیاط کوو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسېږي. جنګ یو نوسان لري، نو کله کله جنګ اوږدېږي، یو نیم جنګ دا هلته زه فکر کوم زموږ د شپږو ورځو جنګ نه ده، یعنې له حمل نه را شروع کم موږ رخصتي درلودله چې پکې جنګ نه وي.
ویل کېږي د سیمې څخه خلکو هم ویلي چې د طالبانو سره بهرني کسان هم شته، ایرانیان او عرب. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
د طالب خو په دې کې شک نه شته چې دوی سره د اکمالاتو له پلوه دواړه همسایګان زموږ کومک کوي. خو تېرو ورځو کښې یې وایت له کوټې نه راغلی و له پاکستان نه، دوی د فراه له طالبانو نه ډېر شدید ګیله کوله چې تاسې هېڅ پیشروي نه ده کړې په ټول کال کښې، شپږ اووه میاشتې تېرې شولې، اما تاسې لاسته روانه عمده نه لرئ، تاسې باید ولسوالۍ نیولې وای، تاسې باید ځمکې نیولې وای. دوی ته دا یې ویل، نو دغه آیت ورته وویل چې هلته تاسې نه د پاکستان نه اکمال تر هغو نه کېږي تر څو پورې چې تاسې دلته یو لاسته راوړنه ونه ښیي. دغه آیت نه وروسته دغه جنګونه ډېر شوله، بخصوص خاک سفید باندې. ویل کېږي چې دغه ډله د هغه خوا نه چې راغلې ده د کوټې نه د پاکستان نه، هغه اوس هم په دې سیمه کښې کته او پورته کېږي په طالبانو سره. په دې کښې شک نه شته چې دوی سره ترهګر هم موجود دي چې غرغریان دي او له نورو ملکونو سره تړاو لري، څه بقایا به ورسره وي.
د فراه والي محمد آصف ننګو چې د ازادي راډیو له خبریال سره یې مرکه کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د کابل امنیه قمندانی وایي چې د تخریبي فعالیتونو، نشه یي موادو، غلاو او د ښاري نظم د خرابېدو په تورې نږدې 600 کسان نیولې دي. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې تر څنګ 9 تنه هغه کسان هم نیولې چې د شهید اونۍ د لمانځلو په ورځې خلک ټپیان کړي دي. ښاغلی رحیمی تایید کړه چې امنیتي ځواکونو په دغه ورځ د خلکو هیلې نه دي پوره کړي، خو د غټو پیښو د پیښېدو مخه یې نیولې ده. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
که څه هم په نږدې تېر وخت کې کابل ښار د ډېرو پیښو شاهد و، اوس د دغه ولایت امنیه قمندان وایي چې د 295 بېلابېلو پیښو په تړاو یې 569 کسان نیولي چې د ښار د امنیت سره به مرسته وکړي. قمندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې دا شمېر کسان د کابل ښار د بېلابېلو حوزو او ولسوالیو څخه د بېلابېلو چاودېدونکو توکو، نشه یي موادو او وسلهوالو غلاو په تور د تېرې یوې میاشتې په موده کې نیولي دي.
په تعداد 569
تورن کسان د 295 مختلفو جرمو پیښو په تړاو په کابل کې نیولې دي. د دوی دوسیې مو څارنوالۍ ته لېږلې او تورن کسان به تر څارنې لاندې وي.
ښاغلی رحیمی وایي چې امنیه قمندانۍ د ملي امنیت ریاست د منصبینو سره یو نوی پلان جوړ کړی چې د ډېرو تخنیکي امکاناتو څخه په استفادې به په ښار کې نور دا ډول کسان کم شي. د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو تر څنګ یې د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د راکټونو، مقناطیسي بمونو، چاودېدونکو توکو او ډول ډول نور وسلو سره یو ځای نیولي دي. امنیه قمندانۍ نیول شوي کسان او د دوی څخه ضبط شوي مواد د شنبې په ورځ رسنیو ته هم ورښکاره کړل. خو هغه څه چې د کابل د امنیه قمندانۍ او پولیسو فعالیت تر سوال لاندې راوستی و، هغه سږ کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلین ورځې نمانځلو ډول و. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وایي دوی دا مني چې په 13 دسمبله کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د ښار نظم سم نه و.
په دې قناعت کوو، نظر په دغه شرایط د دې وطن، نظر په بعضې مشکلاتو چې موږ هم پې پېږو، تاسې هم پې بېږئ، شاید یو سلسله سوالونه وو چې هغو راټوټلي ګامونه چې اخیستل شوي وای وانه اخیستل شول، ولې په هغه تکتیک چې پولیس یې لري، په هغه درک د مسؤلیتو چې موږ یې لرو، تاسې به شاید وي چې یو یو به موږ نیسو.
د نوموړي په وینا ویلګردانو غوښتل په هغې ورځ په کابل ښار کې ډله ییز غلاوې وکړي، په ښار کې وحشت خپور کړي، خو پولیسو د دوی له دې کارونو مخنیوی کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصبینو په دغه ورځ وسله والې پیښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې 9 کسان نیول شوي او پولیس د نورو د نیولو په لټه کې دي.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سرلاکار سرتاج عزیز وایي چې که څه هم په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله ښه شوي، خو په وینا یې چې د اړیکې په افغانستان کې د تروریستي پیښو تر زیاتېدو وروسته ترینګلې شوي دي. نوموړي په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې روانې دي چې په نتیجه کې به یې تروریستي پیښې کمې شي او د پاکستان او افغانستان اړیکې به بیرته نورمال شي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترینګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیلته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې تر څنګ یې ټینګار وکړ چې د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسېدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په مرکز کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د رواني میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله او وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مرکز کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې، خو هیله یې خدا چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. اس پیا ہسا کوچ د سولې د مذاکرات عمل پرته پیل شي په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر تمنی ورسته د نوي مشر تاسو پر سر لاندې روان دي او په ټاکلو کې خل راغلي دي. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکرات تر پیل د ورسته با په ترستي په کمیرا شي او زه مخ په منځري کې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د خو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز افغان پولیس سرما په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې لسکونو ګوښه شویو کارکوونکو پرون د دې ادارې مخې ته مظاهره وکړه. دوی وایي چې د سیاسي او شخصي پریکړو له مخې له دندو لرې شوي او دا کار ورته د منلو وړ نه دی. دوی همداراز د ایسا ادارې کارکوونکو ته هم اجازه ورنه کړه چې د ادارې ته ننوځي. په دې موضوع ناجیه صاحب راپور لري.
د دغه مظاهره کوونکو شمیر چې لزګونو تنو تر رسیده د دندې د لری کېدو په خاطر خپل تحصیلي اسناد هم وسوځول. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې دغه لزګونو ګوښښو کارکوونکو ویل چې په یاد اداره کې د سیاسي او سلیقوي چلند له مخې د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو ګوښه شوې دي. د مظاهرې یو تن ګډونوال عبدالستار الکوزی په دې اړه خبریالانو ته وویل
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونی شان خواهان است.
دغه کارکونکو د خپل قانوني حیثیت د خوندیتوب لپاره وړي چې د ایسای ادارې رهبری دی ډیر ژر په خپل پریکړه لسره غوړ. د ایسای ادارې د رهبری وروستي تصفیه سیاسي او ټیمي پریکړه دوی د بودیجې د کسر په پلمه لاس په دې کار پورې کړي.
د مظاهره کونکو وایي چې د ایسای ادارې رهبری پلاوی د دې ادارې 133 کارکونکو له دندو لری کړي دي. که څه هم د پنګونې څخه د ملاتړ ملاتړ ادارې د یادو کسانو د ګوښه کولو لامل د بودیجې کمښت او د اصلاحاتو راوستل ګڼي، خو مظاهره کوونکي وایي چې ځینې نور کسان د سیاسي او شخصي اړیکو له مخې د دوی پر ځای مقرر شوي دي. د دې مظاهرې یو بل ګډونوال خان آغا احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د جوازنامې رئیس د محترم اجرایي ریاست لخوا څخه معرفي سوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو، بې له دې نه چې آزاد رقابت ته پوست اعلان سي هغه مقرري. دومره خبره دا ده چې چیرته د ایسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ سوي وي، نه څنګه کېدلی سي چې چیرته اغجو صاحب نه دی راضي خپل معاش په اولنی د سرمایه ګذاري په کمیسون کې له $6,000 نه $8,000 ته لوړي.
خو اجرایي ریاست دا مسله ردوي چې ګنې د دوی لخوا د شخصي اړیکو له مخې څوک په دغه اداره کې په دنده ګمارل شوی وي. بلخوا د ایسا ادارې ویان روح الله احمد زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ادارې رئیس قربان حق جو له هواده بهر دی او پر ځای بل څوک د خبرو کولو صلاحیت نه لري. خو له دې وړاندې د ایسا ادارې مشر قربان حق جو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کموالی د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې په دې مظاهره کې موجود ول ویل چې ډېر ژر به د مظاهره کوونکو د ستونزو په اړه په جرګې کې بحث وکړي. دوی ټینګار وکړ چې په حکومتي ادارو کې باید ګمارنې د وړتیا او لمخې وي، نه د اړیکو لمخې.
پرون د کونړ په مرکز اسان آباد کې په سلګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت د کلمو د لیکلو په ملاتړ لاریون وکړ. دوی هغه کسان د افغانستان او اسلام خلاف وبلل چې د په تذکرو کې د اسلامیت او افغانیت مخالفت کوي. د ته ورته مظاهره پرون په بلخ ولایت کې هم وشوه. د کونړ د مظاهرې په اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
مظاهره د اسدآباد له دریو خواو په نهو بجو پیل شو او ټول د شهیدانو په څلور لارې کې سره راټول شول. مظاهره ته بیلابیل ویناوالو خبري وکړي او له دولت یې وغوښتل چې څومره زر کېدی شي په برېښنایي تذکیرو کې دي د افغانیت او اسلامیت کلمې ولیکل شي. مظاهرینو ته یار مولا خان وویل څوک چې په افغانستان کې اوسیږي د اساسي قانون لمخې ورته افغان ویل کیږي. دا زموږ د ټولو د پیژندګلوي مشترک نوم دی، خو اوس دښمنان غواړي چې له دې ستر ملت څخه د یووالي سپیڅلي نومونه واخلي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی استاد رفیع الله حیدری وایي دوی هیڅ کله دې ته حاضر نه دي چې بی هویت او بی اسلامیت تذکرې ترلاسه کړي. شاهزاده نابینا چې یو پخا او دوسترګی له هیواد څخه د دفاع په خاطر له لاسه ورګړي ازادي راډیو ته وویل دې ته چمتو دی چې د بدن نور اندامونه هم د اسلامیت او افغانیت په لار کې قربان شي، خو دې ته هیڅ کله تیار نه دی چې له دې پرته تذکره په جیب کې کیږدي.
الحمدلله موږ مسلمانان یو افغانان یو، باید زموږ په تذکرو کې د افغانیت او د اسلامیت ذکر راشي. موږ څه شی ولیکو په خپلو تذکرو کې چې افغان ونه لیکو او اسلام ونه لیکو؟ موږ هغه تذکرې نه لو چې په هغې کې د افغان او د اسلامیت ذکر نه شوی. هغه مامورین به موږ بېرته رخصت کړو، په کومه لار چې راغلي په هماغه لار به بېرته رخصت کړو.
په پای کې د ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار د لاریون پریکړه لیک ولوست چې په کې له مرکزی دولت غوښتل شوی وو چې باید په تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمې ولیکل شي، ځکه چې د همدې نومونو د ساتنې په خاطر افغانانو زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
او پریکړه پر خلاف او یا یو شمېر کړی
پزیګم
دا وګړي د پرې په تړو او لوازم په کلر صفاده شتا ورته
ل دی وړاندې د هیواد په مرکز او یو شمیر ولایتونو کې هم د افغانیت او اسلامیت په ملاتړ لاریونونه شوي وو، خو دا نه ده معلومه چې ولې پرې د حکومت لوړ پوړي مسؤلین چوپه خوله پاتې دي او د ملت غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکوي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، اته بجې او دېرش دقیقې دي. د لنډو خبرونو نوبت له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو اوریدونکو ته سپارو چې د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. تاسو هم د ولسي جرګې له غړو سره موافق یاست چې ناامني زیاته شوې ده، او آیا تاسو هم په ناامنۍ اندېښمن یاست؟ مخکې تر دې چې تاسو اوریدونکو ټلیفون راوکړئ او نظر څرګند کړئ، قاسم سولمل به د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر وای د افغانستان په اوسنی تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. محمد اشرف غنی د خبر پرون پارک کې د بشری پانګې د ودی شورا په غونډه کې کړی ده. د فراولی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. پرون ناوخته د کابل پروان د لارې په اوږدو کې یو ځانوژونکی برید سوی دی چې په نتیجه کې یو ملکي تن ټپي سوی. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکې معظمې کې د یو لوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وه. پرون په څو اروپایي ښارونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهرې وسوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکزي برخه کې لاریون وکړ او د برېټانیا له حکومته یې وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. او د سوریې د دولتي اژانس د راپور له مخې پرون د روسیې یو الوتکه چې اتیا تنه بشري مرستې لېږلې پر ساحلي ښار لازقیه نسکور وسوه.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. سر له دې شیبې میکروفون ستاسو دی، ستار فروغ لما اسمت ساروان سره ستاسو په خدمت کې یو. نن موضوع دا ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. آیا تاسې اوریدونکي هم په خپلو سیمو کې د امنیت له درکه اندېښمن یاست؟ که اندېښنه لرئ نو خپل اندېښنه د میکروفون ستاسو خپرونې له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکه کړئ.
بله، شنونده های عزیز، من ستار فروخ هم شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. طوری که همکارم عصمت ساروان گفت، آیا شما با وکلای ولسی جرگه هم نظر هستید که ناامنی ها در افغانستان افزایش یافته و این مایه نگرانی است؟ خب می توانید که از همین حالا تا ساعت 9:30 به وقت کابل به این شماره ها با ما به تماس شده و نظریات خود را شریک سازید. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755.
او همدار از دی افغان بیسیم ده تصوه تلس شمیری للاری کولی شی چه لن نظر را واستوی. یه شمیر اولیدون که دا کار کرده لکه قاری محمد مدنی ده نورستان ل و ماول سوالی چخه دیوی ده هیواد نامنی که پخپله ولسی جرگه زینی غری لاس لری. پا ولسی جرگه که قاچاق بران او ده مخالفین و همکاران هم موجود دی. حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین چخلی کلی دی ده ولسی جرگه اندیشنه پرزای دی که حکومت پا چارو که ده ورانکارو مخونه نیسی او ده طالبانو مخونه نیسی نامنی بزیادشی.
به همین ترتیب یک شنونده ما از ولایت قندهار به نام افغان در پیامش نوشته است که در زمینه ناامنی ها خیلی نگران است. امنیت ولسوالی ها که اشاره حتما به ولسوالی های ولایت قندهار است بسیار خراب است.
با نسیم دانش د نورستان مرکز پارون څخه لیکلی دی، په نورستان که بعضی مافیاوی او مافیاوی گروپونه ایجاد شوی دی. دغه خلک دي چې په تیرو 14 کلونو کې په اداري فساد تورن وو، اوس په حکومت کې دا خلک نشته، نو په دې خاطر دوی هڅه کوي چې حکومت بدنام شي او ناامني زیاته شي. د دې دوی تور دی، او البته د ټولو نظرونه ستاسو اوریدونکو نظرونه دي، د آزادي رادیو نظر نه دی. اوس به ورشو د تلفون لاره اوریدونکو ته.
بله، یک شنونده ما روی خط تلفون است. بله بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای ستار فروغ، اسمت ساران و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی.
تشکر، سلامت باشین.
تشکر از شما، البته تشکر از موضوع برنامه. البته در مورد موضوع برنامه نظر ما طور از شما ببینید که پلیسی جرگی افغانستان که دوزای قدر که البته در مورد نامی افغانستان اشارات کردن، ما با سخنان و نظریات آنها کاملا موافق هستیم. ببینید البته نامی در طول امی 14 سال گذشته، البته ای که ما بگویم که افغانستان از امن بسیار خوبی برخوردار بود، متاسفانه هیچ گوشه افغانستان تو امنیت 100% وجود نداشت. ولی باز هم نسبت به حکومت این دو ساله اشرف غنی، حکومت آقای کرزی، زمان حکومت آقای کرزی، در نسبت به اکنون البته امنیت بسیار خوبی بود. ولی متاسفانه است در این دو سال یک نیم سالی که حکومت اشرف غنی ایجاد شده است، نامی روز به روز پیشتر شده است. داعش برآمد، طالب برآمد، البته گروه های دیگه، البته حتی کسانانی هستند که در نظام هستند و علیه نظام میکنند، تبلیغات میکنند، شایعات میکنند، کارهایی را میکنند. البته برای پارلمان افغانستان، برای حکومت افغانستان هر چیز زودتر به کار است که اینها باید که همون مسئولیت ایمانی و وجدانی و انسانی خود را که در قبال ملت افغانستان رأی گرفتین و کسانانی که در رأس ادارات هستند، مدیریت ها هستند، آنها هر چیز زودتر باید یک حرکت و برنامه های اساسی را بسازند تا باشد که جلو نامی گرفته شود. شما ببینید مانند دولت افغانستان، مانند حیثیت یک نو یک دیواری که بگویم، یک سنخاله که در مقابل آب که می باشد، یک گوشه شو بسته می کنند، دیگه گوشه شو غلطش می کنند، دیگه گوشه را بسته، یک ولسواری سقوط می کنند، به چقدر مشکلات تلفات می تند، او را می گنند که دیگه ولسواری دیگه ولایت سقوط کرد. او برای از خدا برای دولت افغانستان یک پالیسی اساس، برنامه اساس، سیستم های بله. دفاعی و زمینی در قوی بسازه.
شنونده عزیز، بله،
سردرگمی و در جنجالات بحران باشه.
بله شنونده عزیز، اما فکر نمیکنین که قبلا تعداد نیروهای خارجی در افغانستان بیشتر بود و حالا تقریبا اکثرشان افغانستان را ترک گفتند و نیروهای امنیتی افغان تنها مسئولیت تامین امنیت افغانستان را به دوش دارند؟
این گفت شما درست است. شما ببینید تر روز اولا که نیروهای امنیتی و با نیروهای خارجی داشت دوش دوش عملیات میکردن، وظیفه اجرا میکردن، کدام تفاوتی رو ما نمیبینیم. و یکانه تفاوت یعنی است که هماهنگی سالم بین نیروهای امنیتی نیست یک، و دویم دیگه متاسف که نیروهای امنیتی افغانستان تنظیر و تجهیز نیست. اگر نه همین نیروهای افغان که فعلا وجود دارد کافی است برای تمامی نقاط افغانستان که همون مخالفین اندکی که در نقاط مختلف میجنگند الانها یک مبارزه زای قوی و جدی کنند تا باشد که آنها را چیده و بالاخره افغانستان به طرف سوی ترقی
و تشکر از شما.
متاسفانه نمی کنند نه دولت و نه البته کسانانی که در رفت قرار دارند.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. یک شنونده دیگر ما هم روی خط تلفن است، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
مهربانی
دیر مننه، عبدالقادر تکینیم، سلام و بخیر.
سلامت حسین، مننه.
تشکر، سلامت باشین.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې دوستان خبرې ورته خبرې کړي، واقعاً د افغانستان کې اوسنۍ ناامنۍ د هر افغان حوصله نور ختمه شوې ده، او هر افغان په دې باندې اندېښنه لري چې هغه ورځ چې موږ رای ورکولې د انتخاباتو لپاره راووتلو سړکونو ته او د ولسوالۍ او مراکزو کې ټولو خلکو خپلې ارادې تمثیل کړې او نړیوالې اداګانې هم پر دې باندې تبصرې کولې چې افغانان خپل حق غواړي، افغانان هم جمهوریت غوښتونکي دي د ډیموکراسۍ پر بنیاد کې. جنابي سروان صاحب، یو ټکي ته زه اشاره کوم چې په دغه برخه کې موږ او تاسې هر افغان خپل مکلفیت او خپل مسؤلیت په ټولنه کې نه دی ادا کړی. جنابي سروان صاحب، په دغه ټولنه کې زه او ته کوم مسؤلیت چې په غاړه لرو، دغه مسؤلیت پرتو په توګه نامنې شهیدان مستحسن نوای. نن په افغانستان کې خلک په حکومت باندې ډېر ښه انتخاب کوي، خو متاسفانه وایم دوی په خپل د حکومت تر څنګ څه کړی دي؟ آیا تا په یو منځکاو یو سیمه کې چې یو څوک نامنی پېښوي تا دغه دونه څه کړی دي چې دا حکومت خبر کړي، امنیتي ارګانونه خبر کړي چې زما په منځکاو سیمه کې دغه حالت پیدا مشکل دی؟ خو زه یو شی وایم، بالکل په حکومت کې نیمګړتیاوې شته، په حکومت کې مشکلات شته، زموږ ستاسو د پوځ په برخه کې تر اوسه خودکفانه یو، چې خودکفانه یو نو موږ څنګه وکولی شو چې دغسې یو غټ ملک وغیر د خارجانو څخه دلته په افغانستان کې ناټو وه هغه هم نن مثلا ټول واک یو انتصار د امنیت د پروسې افغان امنیتي ساتونکو ته سپارم شوی دی. نو چې زه خودکفانه یم، مشکلات لرم، ستونزې لرم، راځئ په ګټه باندې په ګډه باندې دغه افغانستان دې بحران څخه موږ تاسو ایستلی شو. که دا زه انتقاد رسما پر تا کوم جنابي سرمان صاحب، انتقاد تاسو پر ما باندې کوي دا به ډېره مشکله وي. نو په دې خاطر هر فرد که په خپله ټولنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي د دغسې ناامنیو مشکلاتو بحرانو بحرانو شاهدان موږ تاسو نه یو، خو حکومت هم په کار ده. د حکومت مسؤلیت دا دی چې باید د خلکو ژوند ته توجه وکړي. نن په مراکز څخه موږ ډېر ښه راپور لرو چې په مراکزو کې امنیت شامل دی، خو تاسو ورسئ ولسوالۍ ته ورسئ چې وری یو یو د خلکو دغه مسکې دغه سیمه د ژوند څه حالت دی. نو مشکلات
ډېره مننه
په ګډه دغه بحران
سلامت کور وطن
سلامت بشین.
مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کروان صاحب، زه په خپله د ننګرهار اوسېدونکی یم. دلیلت څه لرم چې ما خو دوه خبرو ته خلک ونسه د قانون نه خلاف خبرې درته نه کوم، خو دوه خبرو ته به غېږ ونسه چې دا د مایکروفون ستاسو خپرونه ده چې موږ په زړه که څه مشکل چې په موږ تېرېږي چې هلته به غوسه شوه.
بېخي صحیح ده، خو دا مایکروفون ستاسو ده، ستاسو نظر په دې کې خپرېږي. مهرباني خو یو څه لنډې وي.
قربان، زه جل اباد کې د عامل پته ویشتم باندې جل اباد نه وایم. موږ راته په خوست کې یو د میدونو تنخوا مې راویسته کابل ته چې راغلم په جوماتونو کښې ټي ودون ده بهي نامې کیسه درته کوم چې د ولسي شورا وایي چې تهدیدونه ولسونو کې غیر متوجه دي. کابل ښار کښې کیسه درته کوم، په دواړو سترګو مریض یم، وړه ماشومه لور مې رساله وه په جوماتخان کښې ټي ودون. د جوماتخان نه یو سړي توري چې چېرته څه پېږي ته یم چې د خوست اډېله ټکسي کښې مشهور کوم شپېته زره افغانۍ د میدونو کوته هر څه نه وایسته که څه هم په خدای چې څه نه ورځې پورې زه در په در مخ یم. خو تاسې ته د هغې درخواست لرم که د اوس مخته تاسې راپور خپور کړو چې د کابل امنیت مزان یې چې ما پېنځه سوه اویا کسان غلا او دهشتګرد معاملې د نورو کارکوونکي نیولي. نو که په دا معامله کښې زه د هغه دلا ویرغوم هغه څه ونه اورېدو همداته د د ګډ جومات سره په تاوه دي د مین پر یاد وکړو یو سلونه شمېرې ته مین کابل کښې تلیفون وکړو. قربان دې ما ول شو هغه نورې یاد وکړو غږ خو پاک کړم نمنی نوره سوره وي که سپینه بیا تاسې خور حمیدا عثمان بیا یو راپور یې په جوړ کړی وو د کابل د امنیت قمندان د خولې چې جدېږي پېښې شاره خو د پلګ ورځې تردوس کېږي په کابل غونت ځای کښې کېږي چې دوه لکه پوس په کښې ده اردو په کښې ده ملي امنیت په کښې ده پلوس په کښې ده. نو
مننه چې بس نظر هم واوریدل شو. مننه چې تلیفون هم وکړو
نظر شما.
بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. هیله لرو چې لنډ نظرونه څرګند کړئ چې ډېر اوریدونکي خبرې وکړی شي.
بله، یک تماس دیگر پاسخ میتیم. بفرمایید، رادیو آزادی است. بله بفرمایید، میشنویم.
بله صاحب، او روح لکم زین خبری کوی؟
کمهر لایت فقه نور الهده قریب یم.
مهربانی کوی صاحب.
او روح دقیق لاندې چې دغه کوم ملګري عبدالقادر فتیم وویله چې حکومت سره باید ملکي خلک هم په بابل کښې خو کامک تاسو وینئ ده که د هر لایت میوان ولسوالۍ د مندوزو په سیمه کښې چې ما بل ورځ هم سیمې ته ورته وایي ملکي خلکو کومک کړی وو ګډه ورځ ملکي ګډه شپه ملکي خلک پیرهداري هم په دغه مینو کړی وو. بیا سهار حکومتي خلکو ته چې ویلي وو چې دغه مینو نه دي وروسته بیا حکومتي عسکر راکښلي وو ساتېرۍ پکې کوي وروسته چې پټان شو بیا ملکي خلک یې ټینګېدل او بیا وروسته ویشتل کېدل شهیدان کېدل او بیا اور پر بلېدی. نو دغه کومک بیا دوم نفر څنګه وکړي؟
صحیح، مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو.
بفرمایید، رادیو آزادی است.
تلفن قطع شو.
خب، یک تماس دیگر پاسخ میدهیم.
شنونده دیگر ما هم
دو دی تلفنم قد است سو پیغامونه بول ولو احمد لغبان لیکلی و پولیسی جرگه که هم دستی غریشته چه داعش هم دوی تقویه کوی خان محمد اسلامیار لحلمند لیکلی و دا حکومت ولی پر ایران و پاکستان فشار نه راولی چې له طالبانو لاس واخلي. یو بل اوریدونکي غلام سرور لیکلی په تیرو جرلسو کلونو کې په افغانستان کې یو نیم لک نړیوال پوځیان موجود وو او ګڼې مؤسسې دلته موجودې وې. اوس چې نشته امنیت په نسبي ډول خراب شوی او اقتصاد هم تر پخوا خراب شوی، خو د ده په نظر باید امنیت تر دې خورا خراب شوی وی، اما افغان امنیتي ځواکونو تر ډېره پورې امنیت ساتلی دی.
به همین ترتیب مدثر فراهی که آدرس و محل خود را ننوشته در پیامش یادآور شده که ناامنی در افغانستان بیشتر شده، اما او را این مسئله حیران نموده است که چرا حکومت بر داعش عملیات را انجام نمی دهد و صرف در برابر طالبان عملیات می کند.
در تلفن لاری آوردون که لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو ده.
بله
مهربانی کوی صاحب.
بله بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بله
شما ایران کردین که امنیت بهتر شده کاملا درست است. در اول سالی ما فکر در سالی گرزوان از امیر رای که از میمنه میرسید او تو روز نیست که یک بار یک نفر پایین نکنن، یک بار گروغم نگیرن، یک بار ایراد خطاف نکنن، یک بار کشته نکنن. خود همین نفرای خود دولت، خود همین کماندانایی که در این ولسواری شیستن، اینم خود از خود دست دارد. زمانی که میگن چرا ملت همکاری نمی کنه، باید بلیتو کنه بلیه که اینه یه قسم سوا دیده که تلفونی اختار دیده، سوا دیده که زیر جبر شکنجه ماندی. ما نه این فهم چطور کنیم؟ در کی شکایت کنیم؟ در فرض مثلا در هر کی بگوی از طریق تلفن بود گپ می زنه که راه بیادر تو این قسم کار کردی در فرانت چی کردی؟ تو ذره ذره یا چی کردم؟ نفوذ کردم ایران مانده یه ملت چطور کنه؟ من چند روز گذاشته شما همین رای ولسواری گرزوان ولسواری گرزوان به چرا همین ایمانه را شما یک بار تحقیق کنیم که کاملا گفته این را ساد امنیت بیر صفر رسیده، هیچ کس امنیت کنی ندارد، خود ولسواری امنیت کنی ندارد، شاید یک نفر حتی مریضش بمره تا ولسواری تا مرکز شد کنه رسانده نمی کنه. ما ایران مانده چی کنیم در کاملا راست هست گفته ایشان.
بله تشکر، نظر شما رو گرفتیم. سلامت باشین.
بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کندار سلام جناگان اسمی جان درته ولی مشتنی ده دا وکیلان چه دا خبری که چه دا ملی امنیتی دا وچی است دوی که خپل اولا چه ولی تو ادل دا خدا خلگو دوی تره ورکاری دا شه ورکاری خلگو میرا طول کم دا خواهش پا جن دا خبر نال کیج.
صحیح دیر مننه، یعنی تاسیم جدوی سرا پا اندیشنی که شریکی است منتها دو دوی فعالیت هم غواره ای؟
بله ولی نیمه سر شرک ولی مشکل دوی دوی آتا پا کابل که نایسه پر اپنی سبا این داره رو که نکرتونه که دوی خپل رو شده.
بله شنونده عزیز، وکلای ولسی جرگه این مسئله را پس از بازگشت از رخصتی تابستانی ابراز کردن و در مورد افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی کردن. آیا در جریان رخصتی تابستانی نماینده های مردم در منطقه شما آمده بودن، یعنی با مردم دید و وادید داشتن، یعنی حرفای مردم شنیدن، یا شما نماینده های خود را ندیدین در این جریان که آمده باشن در مناطقتان؟
متاسفانه تلفن قطع شده. خود هم یه پشت نده چه آیا وکیلان دی ولسی جرگه غری پر رخصتیو که لکه څنګه چې دی اوریدون که ویل خپلو سیمو ته تللی دي، هلته یې له خلکو همدا غوښتنه کړې ده، خلک یې راټول کړي دي چې په امنیت کې مرسته وکړي او کنه. لکه ځینې چې په رخصتیو کې دوبۍ ته ځي دوی هم دوبۍ ته تللی دي او چکر یې وهلی دی. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایئ، رادیو آزادي است.
آجی عزیزم در میدان خواهد
مهربانی کوی آجی سب
مترمانو داشت داخل چه تاسی داری ولیسی جرگیر خلق خبره کوی چی دوی دوی ولی چی مونگا در باز خلق که دی حکومت را غارو چی دیونه پوستن و کچی ولی پدا ملک نارامی ده
دغه دی ولسی جرګې لنډغر قسم په ذات خدای لکه دا اوس چې تا پوښتنه وکړه که به دا یو ولس ته راغلي یا به یا دا یو د ولس خلک وي دا د مونږ د دې میدان مربوطه یو سړی د په نوم یې واخلم وای نخلم عبدالاحمد نومېږي والا کاغه چلیدلی وي چې دغه سړی د دې ولس سړی دا د ولس ته راغلی دا د دې ولس د درد او د مشکل پوښتنه یې کړې ده که نه د دوی هغه خبرې فقط فرض هغه د فارسي او مقاعده چې هشت فرصا ده چې دوی په حالت باندې پوهې وي دا نه خوګای لري نه ترحم لري نه د ملت خلک دي که دوی داسې وایي چې د دوی ورور د دوی زوی دوی ته یو څه صدمه رسېدلی وایي مړتوی وایي کور یې وران شوی بیا به دوی یو څه ترحم کړی خو دا سره نهوایم چې چې مسلمان نه دي دا خلک نه دي ولس خلک دي نه د ملت خلک دي نه
ډېره مننه
اوس کورونه په امن کې دي په ځای کې چې دي
تشکر
سلامت اوسې البته کار ډول دی تاسې انتخاب کړی دی په انتخاب کې له دقت نه کارونه اخلي نو بیا به ګیلې کوي آینده انتخاباتو کې ته توجه لري بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي
اختر محمد هم سلام علیکم
مهرباني کوي اختر محمد صاحب
زه هم د ولایت مزه سره غږ زم وردان جان ته خو نو دغه غټ ورګنو د لاس ته چدل ته یو څوک بسګری بیل کا په لاس کې یو خپل کار کوي چې دی راځي ډیره ته هم لاک دواله کوي دې نو واخه ډیر غټ ظلم ورسره وکړي وه هغه چې رایلا هغه د سیږي چې برا د په خال ډیر پر درې دل یو غټ ډیر ډیر درځون کې واڅا ورسره کړي ډیر درځون کې ظلم ورسره کړي وغه هیڅ کله نه کوله پر کور کې نه مرمن چې موږ مشران دا سوال چې د امر د قانون مطابق کار کول دی به څوک داسې امنیتي نه جوړوي
سلامات اوسې مننه بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم
صدای رادیو خود را اگر پخش بسازین شنوندگان عزیز
مهربانی کوی رادیو آواز مو لطفا تیټ کیل یا رادیو لری شی تاسو
دغه وام زوام چې دا څنګه امریکا خو شي یا د پاکستان خو شي هغه به کې دي دا افغانان سره نه تر اوسلای کوی افغانان هیڅ نه کولای دا چې په ما بین کې دي عسكر تن خاموش دی زه خو خپل دا وامه طالبم د خدای د پاره نه جنګیږي او چې جرګام د مشکل چې صد امریکا او پاکستان خاصني امنیت نشي راستاله د خدای په
نامه مننه سلامت اوسې
تماس دیگر پاسخ میتیم بفرمایید رادیو آزادی است
بله
بفرمایید تماس شما برقرار شده
سلامت اوسې
افغانستان امنیت په دې خاطر خراب دی چې دا کوم امنیتي چارواکي د ټول فساد کړ دي په حقیقت کې واقعیت جنگ نه کونه غوي چې امنیت دا ویلي په دې خراب باندې چې امنیت کې دي روان دي که وکیلان دي که ولسوالان دي که کمانډران دي اکثریت یې فسادونه دي کړې دي وروره
صحیح مننه چې ټلیفون دی وکاو نظر دې څرګند کړ
تشکر از شنونده ما و سایر شنونده های ما که تا فعلا به تماس شدند و نظریات خود را راجع به موضوع برنامه ابراز کردند. وکلای ولسی جرگه افغانستان در مورد آن چه افزایش ناامنی ها در افغانستان خواندند ابراز نگرانی کردند. آیا شما هم با وکلای ولسی جرگه هم نظر هستید؟ می توانید که به برنامه به تماس شده نظریات خود را در این مورد مطرح کنین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 0700-822-755. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسو اوس آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ.
بله، حالا برنامه مایکروفون شما را از رادیو آزادی دنبال میکنید. این برنامه تا ساعت 9:30 ادامه دارد. یک شنونده ما روی خط تلفن است، با تماسشان پاسخ میدیم. بفرمایید رادیو آزادی است. بله بفرمایید.
زال محمد تاسو ته د نیکی سلامونه او نیکی ویلې وړاندې کوم.
مهرباني کوم.
منگ بگی آقا چانه گیده و کچ آقا دی قانون پا زد بانده کارونه کری منگ بگی آقا چانه گیده گزاری و کچ خپل قانون من بلا و قانون تاکله دا و دی قانون پا خیط بانده پا شیگی منگ اکو غریبانانی هست و منگ قانون چی نپیزنم منگ منله دا داغه دغه مطبوعات ونه منگ منله دا پا مغلاب دی چواد خلق چی او روانی که من قانون منله امانیم تو بوله چه دوی جرگه و گورم غیر بی قانونی دا که ولایتی مشران و گوریم غیر ولایتی دی که پارلمان و گوریم غیر قانونی دی که خپل دی منگ دوارا پاکلان و گوریم غیر قانونی گوره ناس چی ولی با دو وقت نخلق شرگی پکری دا دی دنیا خلق ملامت تا ولی ملامت نوائی حق تا ولی حق نوائی من بسر
بله صاحب، سردار محمد صاحب لموضوع موزه موضوع داده
مزار نه تختی یلمن ته تختی زمکه پسرم دی نسته ده خاروان صاحب داده چا دی لاسه داده اشرف غنی صاحب دی لاسه چه دی ناسته پا منگ بانی شروع ووری بل کرده اپا مسکر دی اپا ملی و دوم دی اپا پوگین بمباری گی اپا تم امریکایان وزنی اپا دایش وزنی اپا طالبان وزنی ولی اخر
بیره من نه سردار محمد صاحب سلامت و سی کرودن. البته لموضوع موزه موضوع داده چه آیا تاسی هم لولیسی جرگه لیش مرغر و سر موافقی هست چه وی نامنی اندیشمن کریدی نامنی زیاده شویده تروس پری دیرو آوریدون که لدوی سر هم نظری شده لی. البته یوش مرخلگو ولسی جرگه غری هم مقصر بلل ویلی چه یوازی امنیتی زواکون ملامت ندی دو نظرده هم و چه اوست ده تیرو کلونو پشان یو نیم لک نریوال زواکون پا افغانستان که نشته هم دار از دی پخوا پشان اقتصادی مرستی هم نشته نو زکه هم په اقتصاد بندی نوره اغیز شویده او هم په امنیت بندی او اقتصاد هم لنامنی سره مرسته کرده دی اقتصاد خرابیدو. ور بشو بیا هم اوریدون کتا.
بله بفرمایین، رادیو آزادی است.
دوی تلفن خود قطع شو.
خب یک تماس دیگر پاسخ میتیم. بفرمایین، رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. بله بفرمایین. مهربانی
گفتیسا که نامی که در افغانستان بادن اصلا نیستن که چند دولتی که ماگشتیم خیستن که خود مردم در امو محلی زیادتر بوده و خود مردم کمتر بوده. در این افغانستان که هستن اگر 5 نفر در یک شعبه هستن 3 نفرش بد و 2 نفرش خوب یا 1 نفرش خوب، وقتی که 1 نفرش خوبتر می باشه و او با امو درد میره هستن که هستن هم 3 نفری که بعد از 3 نفری بد را خوب را هم با یا بمرای خوب یکسان میکنه یا جای خوب میکشاند. جهر خیلی که هستن بنی کشنان را بیاره جازیم چور بلی. سلام علیکم.
سلامت تو سی
بل شما و از
بل اوردون که لرو زن معرفی که.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی کوی سی
اوره.
بله صاحب ستاسی خوب بود.
بله بله میشنویم، بفرمایید. بله تماسی شنونده ما
تاسی لکه چه مشکل داری پا تلفون که دوباره تلفون وکی بله آوریدون که تبا نوبت ورکو. مهربانی. بله صاحب مهربانی که بود صاحب.
سلام علیکم سرون صاحب احمد در سلام علیکم تاکسی پولیس ولی فتاش تا زحمت در کوم از خپل سلام علیکم تاسی او در زادی رادیو ټول کارکون
سلام علیکم
او د امنیت په باره کې باید څه ووایم. اول خو شکر الحمدلله د فراه ولایت کوم په وکیل نه لري پارلمان کې هلته چې د فراه ولایت د امنیتي وضعیې مشکلاتو په باره کښې هلته په دې 14 کال کښې چا دا وضعیت بیان کړی یا د دوو خلکو ونې خوړلی هغه شکر کمیشن کاران دي هغه مالته که رسوتي که نه هلته اوسېږي او خپل کمیشن کاري ورته کوي او د امنیت ورځ خراب شوی دی سروان صاحب. په دې 14 کال کښې د دې ولایت بغیر د مرکز او د ولسوالۍ یو ساختمان نه ټول د طالبانو په لاس کښې دی ورځ په ورځ امنیت خراب شوی دی. همدا اوس د خاکسپید ولسوالۍ کښې یو هفته کېږي چې جنګ روان دی. دولت
د دې خو واری کی د خلکو په کورونو باندې طالبان هم واری کی او ډیر خلک ته ضرور کورونه به ځای شوي دي او حتی هیڅ وکیل په دې ځای دي د ورځې کې نه په دې دیارلس کال کې کوم وکیل و چا د خلکو په پوښتنه ونه کړه خصوصا په دې د دا حکومت د شروع ملي د دروغ ملي د تقسیم ملي حکومت چې کوم راغلی دی په دې دورې کې وضعیت ډېر خراب شوی دی په دې کې هیڅ خلکو توجه نه کوي د خلکو ته هیڅ کار نه لري پلان هیڅ وخت نه دا کار د بل کال په رخصتۍ کې د خلکو پوښتنه نه کوي عمل ته ناستې د هغه ځای د خپل کمیشن کاري ورته کوي او
ډېره مننه سلامت اوسئ لطفاً خپل خبرې مه تکراروي یو ځل چې یو خبره وکړه بس کافی ده
شکر یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
برابر
بفرمایید اونم تماس ایشان
اون سو خیر سپ پیغامونه به ولولو مولوی عزت الله د نورستان له ولایت څخه لیکلی وای پولیس جرګه کې زموږ وکیلان د خپلو ګټو په خاطر له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي او بعضی پروژې هم وکیلانو لخوا طالبانو ته ورکول کیږي صالح محمد کټوازی د یحیی خیل ولسوالۍ څخه لیکلی زه د افغانستان راتلونکي ته ډیر اندیشمن یم لدې وجه خلک له جنگ نه دومره په تکلیف شوي چې نه په کور کې شورس لری او نه هم دیباندی
سرگل از ولایت هلمند نوشته است که ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته و حکومت باید به آن توجه نماید
عبدالصمد هم د هلمند ولایت څخه لیکلی البته له ناوی ولسوالۍ څخه وای ځینې چارواکي په ناامنی کې لاس لري او دوی غواړي چې په زور د هیواد حالات خراب شي
با همین ترتیب عبدالاحد از ولسوالی الینگار ولایت لغمان در پیامش برخی از اعضای ولسی جرگه را متهم به دست داشتن در ناامنی ها کرده است
عجیبه ده دمور سوال دی ولسی جرگه په ارتباط چه ولسی جرگه دی ولسی جرگه ځینې غړي اندیشمن دي چې ناامنی زیاته شوې ده او دوی ممکن حتی په دې غور کوي چې امنیتي چارواکي استجواب کړي لیکن اوریدونکو په ولسی جرگه